دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه ناشا واشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سید سلیمان شاه تیر شپه د کابل قندهار په لوی لاره د غزنی د ولایت د اندړو پولیسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوسټ پر وی اډې باندې د موټر بم په حمله کې درې تن عسكر وژل شو دي او دوه تن نور ټپیان شو دي. په دغه اډه کې د افغانستان د ملي پوسټ د درې ملي وا عسكر پراته دي. لبل خوا طالبانو د بلخ د ولایت د چاربولک پولیسوالۍ کې د حکومت طرفدار وطن محلي پاتون کوونکی وژل دي. د بلخ د والی وان منیر احمد فرحات نن د چهارشنبه پرز امریکا غږ ته ویل چې طالبان لغه کسان د جوزجان او بلخ له لارې نه د سه شنبه پرز تختولي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د کوینونس اوبا ضد واکسین لومړی جو پبا پر اتونکو شپږو او یا وو میاشتو کې هوا ته راورسیږي. بل خوا د عامه روغتیا وزارت نن د چهارشنبه پرز ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبا یو سل وو یا تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. په داسې حال کې چې توقع کیږي چې نن د چهارشنبه په ورځ د لندۍ یا قوس په نومه به په دوحه کې د حکومت او طالبانو مذاکراتي هیئتونه د سولې د ایجنډا په باب یو لږ جدي بحثونه پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون پر دواړو مذاکراتي ټیمونو باندې غږ کړی دی چې د اوربند اعلانولو او په هیواد کې د تشدد د رواني کچې د کمولو په لورې عملي ګامونه پورته کړي. پاینې وخت کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون د سه شنبه په ورځ د افغانستان د حکومتي مامورانو او د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ریپورت ورکړل چې متحده ایالات سره د خپلو ژمنو باوجود طالبانو لا تر دې دمه د القاعده سره خپل نږدې اړیکې نه دي قطع کړي. د ورځپاڼې د ریپورت له مخې د طالبانو یو لوړپوړي غړي ویل دي چې دوی به د خپل کنټرول لاندې سیمو کې د القاعده غړو ته د اوسېدو اجازه ورکوي خو د وسلوال فعالیت اجازه به ونه لري. په داسې حال کې چې نن د بډو خړولو په ضد نړیواله ورځ منځل کیږي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج ظافر راس ویلسن په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د افغانستان پر حکومتي چارواکو باندې غږ کړی دی چې زورواکانو لخوا د قانون په مقابل کې د بې تفاوتۍ د کلچر د ختمولو لپاره لازم اقدامات وکړي. ویلسن د ټویټر په پاڼه لیکلی دي د دې لپاره چې حکومت د اختلاس او فساد په ضد په خپلو ژمنو باندې عملاً تاکید کړی باید د قانون په مقابل کې د زورواکانو د بې تفاوتۍ پر خلاف عملي اقدامات وکړي او هم باید اداري اصلاحات وکړي. د راس ویلسن په وینا د افغانستان حکومت باید زورواکانو ته په عملي توګه وښيي چې د خپلو جرمونو سزا به حتماً ویني. پاین وخت کې د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل هم 13 ورځې لومړي ځل لپاره په کابل کې خپل دفتر پرانیستو. د امریکا د متحده ایالاتو ستر محکمې د جمهوری ریاست د نومبر د 3 د انتخاباتو د نتیجې د باطلولو په غرض د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مدافع وکیلانو درخواست رد کړی دی. د ټرمپ مدافع وکیلانو له ستر محکمې نه غوښتنه کړې وه چې د الیکټرال کالج یا په ټولو یالتونو کې د نفوسو په اعتبار د استازو لخوا رسمان د انتخاباتو د نتیجې توثیق کول وزنډي خو د سر محکمې قاضیانو یې درخواست رد کړ. د سی ان ان تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخه دا په خپل نفع د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو او د جنوري په شلمه د نوي جمهوریت په توګه د جو بایدن د قسم خړولو د مراسمو د زنډول لپاره د ښاغلی ټرمپ ورستۍ ناکامه هڅه وه. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د متحده ایالاتو د سختو اقتصادي بندیزونو په وجه ایران نشي کولای چې له خارج نه د کورونا د کوینونس اوبا د دفع کولو د درملو په شمول د خپل ضرورت وړ دواګانې واخلي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ درې کاله پخوا د ایران په بانکي سکتور باندې ملامتونکي بندیزونه ولګول. متحده عربی امارات ویلي دي چې چین ساخت سینوواک واکسین د کورونا د کوینونس اوبای ویروس په دفع کولو کې 90% موثر ثابت شوی دی. چین د امریکا د متحده ایالاتو د سخت فشار باوجود د جنوبی چین د سمندرګي په جنجالي برخه کې د خامو تیلو د راوستلو کار ته دوام ورکړي. په افریقایي هیواد زمباوي کې د سخت فقر او بیروزګاری په وجه یو زیات شمیر کارګران مجبور شوی دي چې د سرو زرو په خطرناکو قانونو کې خواري او مزدوري وکړي. اروپایي اتحاد وايي په پام کې لري د میګنیټسکي په نوم د نوي قانون لمخه د هغو چارواکو او زورواکانو بانکي حسابونه چې په اروپا کې لري بند کړي او اروپا ته په سفرونو باندې بندیز ولګي چې په خپل هوادونو کې پرې په زور او جبر د بیګنا خلکو د نیولو شکنجه کولو او وژلو تورونه لګول شوي دي. توقع ده چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن با د جنوري په شلمه پسمنه معنی کې د قدرت د واګو له سمبالولو وروسته د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د روابطو د دکولو په اړه خپل رول ولوبوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د چهارشنبه په ورځ د لندۍ یا قوس په 19مه رپورټ ورکړ چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکو د برقرارولو هڅې روانې دي، خو ډېر کم خلک یې له ماهیت نه سم آګاه دي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی بایدن د یو پخواني سناتور په توګه او هم د جمهور رئیس د مرستیال په صفت د منځني ختیځ په سیاست باندې ښه پوه دی. اسرائیل په سیمه کې د متحده ایالاتو یو نږدې انډیوال دی او له سعودي عربستان سره هم له نږدې نه انډیوالي ساتي. شاید چې د خپل حکومت په دور کې به په دې اړه خپله لهجه یو څه بدله کړي، خو فکر نه کیږي چې په دې اړه به د جمهور رئیس ټرمپ موجوده پالیسۍ کې ژور بدلون راولي. د متحده ایالاتو د قانون د غوښتنې سره سم د ډسمبر 8مه چې دا سیف هاربر یا په اصطلاح د مسعود بندر په مستعار نوم باندې شهرت لري، د واشنگتن ډی سی او د متحده ایالاتو د مختلفو ایالتونو د چارواکو لپاره وروستۍ ورځ ده چې د جمهوري ریاست د نومبر د 3مه د انتخاباتو نتیجه رسمن توثیق او تایید کړي. دا ښکاري چې ټول ایالتونو په انتخاباتو کې د ښاغلي بایدن بارے او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ماته رسمن تایید کړي. لبل خوا د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند برجسته سناتور میټ رامنی ویلي دي چې د الیکټرل کالج د نتیجې چیلنج کول به د واکمن جمهوري ګوند د مشرانو لیونتوبي. په داسې حال کې چې په جرمني کې د کورونا د کوینونس اوبا مثبتې پیښې پرون د سیشن به پورس زیات شوې دي او د مړینې کچه هم لوړه شوې. صدر اعظم انګلا مرکل نن د چهارشنبه پورس پارلمان ته خپل وینا کې د یو لړ نو سختو بندیزونو د لګولو غږ وکړ. د سیشنبه پورس په دغه موزي ناروغي باندې 599 ناروغان مړ شوي او 2015 مثبتې پیښې ثبت شوې. او د ریټرز خبري اژانس د ریپورت لمخه د ایران یوې جنايي محکمې د روح الله زمپنوم د هغه جلاوطن ایراني ژورنالیست د مرګ سزا توثیق کړي چې فرانسې ته تښتېدلی او تیر کال ایران ته په غلا رسنېدو وروسته چارواکو ونیو. روح الله زم د ایران د یو مذهبي مشر زوی دی چې په موجوده رژیم کې د ژورو اصلاحاتو طرفداري کوي. داو د دې سات خبرونه چې د امریکا غږ واشنگتن نمبر
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکایي وزارت وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به افغانستان ته د کرونا واکسین راورسیږي. خو د وزارت وایان اکمل سمسور وایي چې دا به دوه کاله وخت واخلي چې دغه هیواد څلوېښت فیصده خلک د کرونا واکسین واخلي. له بل پلوه جمهور رئیس غنی د کرونا د دوهمې څپې د مهارولو د یوې غونډې مشري کړې ده. پدې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کوي.
د امې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان ته ویل چې افغانستان د دوه نوي هیوادونو د واکسین د نړیوال ائتلاف غړی دی. چې له مخې به د دغه ائتلاف لخوا د 2022 کال سرپایه 40% افغانانو ته د کرونا وایرس واکسین برابر شي. هغه ویل چې 40% نور وګړو ته به تر راتلونکو دوه کلونو واکسین د نړیوال بانک د 100 میلیون ډالرو لمرستي برابر شي.
ابتدایي ارزونه دا ده چې 2022 پورې مونږ 40% نفوس ته واکسین ورکو د افغانستان ته کفایت وکړي. که خدای نه خواسته مونږ بیا داسې وشو ولیدل چې ارزونه دا وخدل چې نور واکسین ته ضرورت دی، غیر پارم پلان شته چې بیا به په خپل د افغانستان دولت د واکسین اخلي. مګر اوس فعلا مونږ دا وایو مطالعات هم دا ښیي چې 30% خلک واکسین شي، نو دا بیا مونږ یو حد معافیت کتلوي هغه ته رسیږو، نو بیا ضرورت نه ده چې نور واکسین واخلو.
ښاغلی سمسور ویل چې افغانستان ته به د کرونا وایرس ضد واکسین په شپږو پړاوونو کې ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت ویل چې د افغانستان د هوا وضعیت ته په کتنې د دغه هیواد لپاره به د پریزر کمپنۍ د تولید کیدونکي واکسین پر ځای د اکسفورد پانتون او د موډرنا کمپنۍ واکسین واخیستل شي.
پیشنهاد همدا شوی ده چې مونږ د پاول کې واکسین چې اخلو د موډرنا واکسین به اخلو او د اکسفورد یونیورسيټي، مګر د اکسفورد یونیورسيټي تر اوسه مطالعه نهایی شوی ندی، نو تر اوسه یو واکسین نهایی شوی ده چې د موډرنا واکسین د دې لپاره اخلو چې د مونږه د یخچال زنجیره چې په افغانستان کې لرو دې ته مساعده ده. د فایزر واکسین چې دا منفی او یا نتر اتیا درجه پورې منفی اتیا درجه پورې ضرورت لري او هغه یخچالون افغانستان کې نشته. نو د انده لپاره د مونږ خپل ځانی کوشش دا چې د مودرنا واکسین واخلو.
خاغلی سمسوري ویل چې د کورونا د دوهمې څپې د مدیریت لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ به په اونۍ کې 2000 غونډې جوړ شي.
سیاو مرکز جوړ شوی دا سیسلی ریساته به د وزارت صحت عامه کې یا د روغتیا وزارت کې به فعال وي او ټول د مونږ همکاران اته تاسو ته به د مرکز کې کار کوي، لشفخانو نه بلیدنه کوي او د خلکو چې څه مشکلات دي غوته رسیدګي کوي. دوم د رهبری په ساته رئیس به جمهور خپل قیمتي وخت د کورونا د بحران لپاره وقف کړی دا هر هفته یک شنبه او چهار شنبه اته نیمې بجې د وزارت د رهبری سره جلسې لدی، مشخص پیشنهادونه کیږي او بیا د رئیس جمهور د هدایت مطابق په باندې عمل کیږي.
د جمهور ریاست لخوا په خبر شوې ده چې هم یل شوی چې له هر اړخیزو ارزونو وروسته پریکړه شوې چې هر چهارشنبه او یکشنبه به د جمهور رئیس غنی په مشرۍ تصمیم نیولو غونډې جوړې شي. په نننۍ غونډه کې د عامه روغتیا وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د ودونو د سالونونو د فعالیت د حوزونو ورزشي کلبونو پاتېه مراسمو او په سیالیو کې د سیالانیانو ګډون د دولتي او غیر دولتي مامورینو له کوره د کار په عامه ځایونو کې له ماسک څخه د استفادې جبري کېدل او په خالي نقلي وسایطو کې له 15 څخه زیاتو کسانو ته تګ راتګ اجازې نه ورکولو په اړه غونډې ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړل. جمهور رئیس غنی دغه وړاندیزونه له اورېدو وروسته وویل چې په دوه پړاوونو کې به دا وړاندیزونه عملي شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د دوهمې څپې د خپرېدو وروسته د کورونا وایرس مثبتې پېښې زیاتې شوې. نن د چهارشنبې په ورځ دغه وزارت په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د یو سل اووه مثبتو پېښو ثبت خبر ورکړی. د نوو پېښو ثبت وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پېښو شمېر 8,550 ته رسېدلی دی. روانه اونۍ په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې 9,500 د عامه روغتیا وزارت د رسمي معلوماتو له مخې په دغه موده کې تر اوسه 1902 تنه د کورونا په ناروغۍ مړ شوي او 8,150 تنه نور په دغه ناروغۍ د اختکیدو وروسته بیرته ښه شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
زمن غږ د واشنگتن د سټډیو ناورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وی د تاوتریخوالي دوام د ملکی افغانانو د مرجوب له لامل کی او د جګړې خپل خواوې باید په لومړي ګام کې پر اوربان او د تاوتریخوالي پر کمولو توافق وکړي. دغه کمیسن هم دا شان د سولې په مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو پر حضور او د حقوقو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړي. د امریکا خبريال ممتاز بهيري پاړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې لخکېل خو وسخه غوښتي چې په قطر کې د سولې پروانو مذاکراتو کې لومړی د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند باندې توافق وکړي. د دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر چې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې او د جګړې د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې روانه جګړه تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ملکی افغانانو ته رسوي او د مخنیوي لپاره باید پر اوربند توافق وشي.
د شخړو دوام په خوشنۍ سره په دې معنی ده چې اکثره یو کس یا یو کورنۍ څو ځله قرباني کیږي او د غرض د شخړو دوام د ملکی تلفاتو لامل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له نظره لومړی ګام باید د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند پر سر توافق وي. اوربند د فرصت برابروي چې د لازیاتو ملکی تلفاتو مخنیوي وشي او په عین حال کې حکومت وشي کولای لرو پرتو سیمو ته خدمتونه ورسوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس په تیرو یو لسو کلونو کې سباندې 15,000 ملکی افغانان د جګړو او نامنۍ علامه وژل شوي او یا ټپیان شوي چې له دیش مېرې 2000 ملکیانو ته یوازې پر روان 2000 میلادي کال کې مرګ ژوبله او وخته ده. د بشري حقوقو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سیما سمر په دغه مراسمو کې وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او د طالبانو ډله باید د جګړې پر مهال منل شوی او نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
او طرف لګون مکلف هسته نه به هیڅ مونږ به یې معنا نه
هغه بلورې هم مکلف ده، یعنی په دې معنا نه چې قوانین رعایت نکړي. خدای لورې چې د افغانستان د رسمي دولت استازیتوب کوي او د افغانستان دولت لنړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای شوی دی، مکلف دی مجبور دی چې دا شرایط رعایت کړي. د همدې لپاره زموږ د امنیتي ځواکونو روزنه یو له اساسي کارونو څخه ده چې دوی د جګړې قوانین رعایت کړي، اسیران شکنجه نه کړي. د شخړو پر مهال شکنجه په جنګي جرایمو کې شمیرل کیږي چې
د بشری حقوقو د ملاتړ ادارو د غوجیک پوړو چارواکو همداشان د سولې پر روانو خبرو کې د جګړې د قربانیانو د استادو پر معنا لرونکو حضور ټینګار وکړ او ویل چې د دغو قربانیانو د حقوقو لخواندیتوب پرته به په افغانستان کې دایمي سوله را نشي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا وایي سربیره پر دې چې د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د افغانستان د ټولو قشرونو استازیتوب کوي، خو هڅې روانې دي چې دغه پلاوی لا پیاوړی شي. د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون امریکا غږ ته وویل،
موږ متحد یو چې د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د جګړې د قربانیانو حقوق خوندي شي او د هغوی اندېښنو ته رسیدګي وشي او د هغوی غوښتنې وړاندیزونه په دې پروسه کې منعکس شي. موږ دې ته کاملا په احترام قایل یو او دا به منعکس کیږي. سره له دې چې حیات د افغانستان اسلامي جمهوریت څخه ستاسو کې مپار ده چې ضرورت دی وي چې هغه تقویت شي. موږ په دې برخه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا کار کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د سولې پر روانو مذاکراتو کې د جګړې د قربانیانو د استادو پر ګډون او اوربند باندې ټینګار کړی چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر کړنلارې له توافق وروسته د روانې اونۍ په سر کې دواړو خواوو د دغو مذاکراتو د اجنډا پر جوړولو کار پیل کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم په وار وار ویلي چې د مذاکراتو په اجنډا کې د تاوتریخوالي کمولو او د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ د واشنگتن د سټډیون اوري د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن په پام کې لري چې متقاعد امریکایي جنرال لوید آسلن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. ښاغلی آسلن په افغانستان او عراق هم وظیفه اجرا کړې ده. نور جزئیات له سمیع الله جلال زین اوري.
د سپینې ماڼۍ مخته د نویو رغونو چارې او د ستر ستیج جوړېدل د ښکارندوی کوي چې له څلورو کلونو وروسته د امریکا ژمنی فستیوال جوړېدونکی دی. د جمهور رئیس د کار د افتتاح ورځ نږدې شوې ده.
ټانکیو مستر پرزیدنت الیک. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like considering
so my
بایدن یو ځینې کس نه دی چې په دې نه پوهیږي کورونا وایروس به څنګه د غدل وړي پر مراسمو اغیز وکړي.
دا څه نشته چې د منتخب جمهور رئیس جو بایدن مخه ونیسي او هغه په آزاد فضا کې د لوړي د مراسمو د وینا لکولو او په شاوخوا کې د یو شمېر کسانو لشتون څخه منع کړي.
لارا براون د جورج واشنگتن په پوهنتون کې استاد ده. هغه وایي اکثریت امریکایان چې د تلویزیون لاري د پرانیست مراسم ګوري هغه وخت به تفاوت وویني چې کمره د میلمنو په طرف واوړي.
فکر کوم هغه څه به چې تاسو ډیر ووینئ د څوکۍ ترمنځ واټن دی. ممکن په دې هدف چې خلک خوندي وي هر څوکۍ به خپل ټکټ ولري سره له دې چې مراسم به په آزاد فضا کې وي. زه فکر کوم چې د ماسک اچول به جبري وي.
د متحده ایالاتونو اساسي قانون دا روښانه کړی چې د لوړی د مراسمو پر مهال څه ویل کیږي او په کوم ځای کې کیږي. بایدن ویلی دی چې د افتتاحی په مراسمو کې به معمول شور او ځواک نه وي.
زه فکر کوم چې احتمالا د پنسلوانیا په وارد کې به د افتتاحیه مراسمو ستر او پراخ رسمي گذشت نه وي، خو زه فکر کوم چې تاسو په ټوله کې په امریکا کې ډیر آنلاین فعالیتونه وګورئ ان تر دې چې له پخوانه به د خلکو حضور ډیر وي.
جمهور رئیس ترامپ تر اوسه په ټاکنو کې ماته نه ده منلې او د یو شمېر راپورونو په حواله نوموړی اوس په دې غور کوي چې د یوې غونډې په جوړېدو د 2023 کال د جمهوري ریاست د کمپاین د پیل اعلان وکړي.
زما لومړنی او تر ټولو مهم هدف دا دی چې امریکا خوندي وساتم، خو بیا به هم خلکو ته اجازه وي چې مراسم جوړ کړي، یو له بل سره وګوري چې د مراسم ولمانځنه کوي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راځي.
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو شارز افیر ویلي چې اداري فساد سره په مبارزه کې د لوړ پوړو چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسیږي او دا پیغام دی ورورسو چې په فساد کا کار کسان به مجازات شي. افغان حکومت بیا له فساد سره په مبارزه ټینګار کوي. لیمینیا زیلیا کابل په دی اړه رپورټ را لګلې.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو شارز افیر له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اداري فساد پر ضد یوې معنا لرونکې مبارزه په اړه خپل اسمنه پیوړی کړي. راسول سنن چار شمال اداري فساد سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو افغان چارواکو د معافیت کلتور پای ته ورسوي. د ویلي د اداري فساد پر وړاندې مبارزې او اداري اصلاحات ته ژمنتیا ښودلو لپاره افغانستان باید د پیاوړو افغانانو معافیت ته پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي افغان حکومت باید له فساد سره د مبارزې لپاره په فساد ککړو کسانو ته دا پیغام ورسوي چې جنایتونه یې مجازات کیږي. افغان حکومت یو ځل بیا له فساد سره پر مبارزه ټینګار وکړ. د ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش ویل کڅ هم فساد په دولتي ادارو کې ریښه لري خو افغان حکومت توانیدلی دی له فساد سره په مبارزه کې خیلی ستروړنی ولري.
فساد اداري سالهای سال است کې در تاروپود نیاز
فساد له ډیرو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې ریښه کړې دي او نظام ته زیان رسولای دی. لبل خو د دولت په وړاندې خلک بے باور کړی دي. اوایدو کې کمواله راوسته او د بیوزګۍ لامل شوې
دي او فاصله مردم از دولت و موجب کاهش عواید دولتي و فقر بیشتری مردم شده است.
بل خو د مالی وزارت وایي چې په دې وروستیو کې دغه وزارت 2000 کارکونکو چې په فساد ککړ وو لوی څارنوالي تور پیژندل دي. د افغانستان د اداري فساد په ضد د شبکې اجرایي مشر خان زمان مرخیل په دې اړه وایي
عدالت چې متزره شوی دی زما په نظر باندې یوازینی علت یې هغه د کرپشن او د فساد موضوع ده. فساد دی چې زموږ سره ټول سیستم یې د یو لوی مشکل ناورین او بحران سره مخ کړی دی. فساد دی چې موږ تاسې ګورو چې بیکاري په هیواد کې بې حده زیاته شوې ده. فساد دی چې موږ تاسې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې ده.
تر دې مخکې سیګار ویلي و چې د افغانستان حکومت د سیستماتیک فساد په وړاندې محدود ګامونه پورته کړی او د فساد ضد مبارزې په برخه کې اصلاحات په هیواد کې د مقرراتو د ټاکلو او د غونډو د جوړولو په حد کې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل له فساد سره د مبارزې برخه کې د اقداماتو خبر ورکوي او تیر میاشتې له اداري فساد سره د مبارزې څلور کسیز کمیسیون هم جوړ کړ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راځي.
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. ننګرهار کې د پی ام اس مؤسسې سره د 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت یو تړون لاسلیک شو چې له مخې باید د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې بشپړ شي. د ډاکټر ناکامورا د لومړي کلین مراسمو کې ولسی استازو له حکومت نه وغوښتل چې د ناکامورا قاتلین پیدا او د قانون منګولتای وسپاري. د امریکا غا خبريال زبیول غازی په دی اړه رپورت لري.
د پی ایم ایس جاپانی موسسې او ننګرهار ولایتي چارواکو د ډاکټر ناکامورا د تلین مانځلو په ورځ د 1.5 میلیون ډالر واغ تړون لاسلیک چې لمخې به د تیتسو ناکامورا نیمګړی پروژې سرته ورسیږي. د ننګرهار والی زیول حق مرخیل وای په دې تړون کې کانالونه، سربندونه او ویالو جوړول شامل دي.
نن مو چې کوم څه امضا کړل
دا هم د یو میلیون ډالرو نه زیات یو پروژه ده، یو سربند چې هغې باندې کار کېږي. عملا خوشبختانه هغه پروژې چې ډاکټر ناکامورا پیل کړي دي هغه جریان لري، هغه ولاړې نه دي، هغه به پوره کېږي. او اداره د دې تعهد او ژمنتیا لري چې د پوره کېدو لپاره د ټولو لارو چارو باندې کار اچوي.
که څه هم ډاکټر ناکامورا تیر کال د ډسمبر په څلورم سار وژل شوی او خوتلینې څو ورځې وروسته نمانځل کېږي، او دغه یادغونډه کې ولسی استازو حکومت ګرم وباله چې د افغانستان د یوه خواخوږي ډاکټر قاتلان لا نه دي موندلي. استرال الله مراد د ننګرهار د ولایتي شورا غړی دی.
کله چې مطمئن یم چې زموږ ولسونه زموږ د قانونو په بلچو په کوټه کې دا ساتو، په تاسکولې ساته دا وسوالې کې نه ترور شوی، باندې کې نه ترور شوی، کلی کې نه ترور شوی، دا په پخو مترې د قصر سره ترور شوی.
خو والی ضیا الحق مرخیل وایي د ډاکټر تیت سو د وژنې په تورې څو کسان نیولي او په نورو پسې د نیولو هڅې توندي دي.
هغه دا چې د قاتلین څنګه پیدا کړ، یو څو چې مخکې نیول شوي دي هغوی نه معلومات یو څه ترلاسه شوي، اما امیدوار یم چې یو ورځ هغه قاتل پیدا کړو او اطمینان در کوم چې دا به پیدا کیږي.
ډاکټر ناکامورا د هغه جاپانی موسسې مشر چې د 15,000 جاپانیانو د خیرات په پیسو چلی ده، او د کونړ لسیندې د اوبو نه کانالونه رابیل کړي چې شاوخوا 1,000,000 خلکو ته ګټه اخسته او 15,000 هکتار ځمکتي اوبه کېدله.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونو ته ادامه ورکړو. په خوست کې په مخدره موادو د معتادینو د روغتون مسؤلین وایي ګڼ شمېر کسانو بیرته نشو ته مخه کړې. دغه محلي مسؤلین وایي که روغ شوو کسانو ته کار پیدا شي او په ټولنه کې ومنل شي، نو دا به د معتادینو په شمېر کمولو کې لوی خدمت وي. د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
دا کس د پکتیا ګردیز اوسیدونکی دی او شاوخوا درې کاله مخکې په نشه یي توکو روږدی شوی. په وروستیو څو میاشتو کې دا دویم ځل ده چې د خوست په معتادینو روغتون کې بستر دی. زاهد الله وایي چې روغتون نه د وتلو پر مهال روغتیا ښه وه، خو ټولنې ته په ستنېدو سره د ناامنۍ په دوو جلا پېښو کې درې خپلوان له لاسه ورکړي او د خپل غم د غلطولو له کبله یې بیا نشې ته مخه کړې. هغه شته تاوتریخوالی نشې ته د بیا ورګرځېدو عمده لامل وباله.
دویم وار د دې شپخانه کې زه بسترم شل بستریس کې صحیح سره دغه جنه سالم روغ وتلم. سیاتر زوی مې دلته شې څه دوه د موټر به موبایل ګرځېس کې، نو په ما باندې د غم ډېر زیات بوج سه. ورو لاړم د کلا شاته ورو ځنه ما کلای مې شروع کړ.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا د تداوی شویو کسانو ډېره فیصدي له روغتون څخه تر وتلو بیرته نشې ته ورګرځي. د روغتیا پلانو په وینا په دې سره له یوې خوا پر دغو کسانو کې دونکی لګښت چندانې ځای نه نیسي، او بل لور ته په روغتون کې د ډیرو نورو معتادینو د درملنې چانس کمیږي.
سلیمان بل معتاده چې دویم ځل لپاره په دغه روغتون کې درملنه کیږي، هغه د ځینو نورو لاملونو ترڅنګ بیروزګاری هم احتیاطه د ورګرځېدو اساسي لامل بولي.
یاره څوک چې سالم مصروفیت ولري هغه بیا نه معتادي، هسې کاروبار نه لري، روزګار نه لري، یا بیرته بیا معتادیږي، زړو ځایونو ته ځي، زړو انډیوالانو سره کښېني، بیرته بیا معتادیږي.
د خوست د روغدو کسانو د درملنې روغتون ډاکټر محمد عمر وایي چې د کورنۍ له لورې ښه سلوک او د کاري زمینې برابرول هم له مخابراتو د ژغورنې سبب ګرځي، او هم نورو روغدو کسانو ته د درملنې موقع په لاس ورکوي.
ځکه چې دلته چې یو ځله دا تداوي شو او د خپل حقوق ته ورسېدل دا تداوي شو، او بل هغه نفر چې هغه درملنې ته ضرورت لري دلته موږ سره په منتظرینو کې، نو ریلپس نفر چې دا هغه دویم ورته بیا ارزي دیږي دای نه شي.
دا روغتون په یو وخت کې د اویا معتادینو د درملنې وړتیا لري. دلته ګڼ شمېر هغه کسان بستر دي چې څو ځله مخکې درملنه شوي، خو د بیروزګارۍ او تاوتریخوالي له کبله یې بیا د نشه یي موادو کارونې ته مخه کړې.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا، به مرسی.